کوم حکومت په کندهار کې محدود پاته وو، داغه مشري شاه حسین په لاس کې وو او شاه حسین دغه حکومت مشري کول. نو د درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسې د نن ورځې درس چې موږ د کندهار د پاتون په حق له همدارنګه د پاتون څه ډول سوی وو، د هند بابریانو په حق له، د هوتکیانو د دولت په حق له، او دا چې د هوتکیانو دولت څه ډول پای ته رسیږي، د دې موضوعاتو اړوند موږ تاسې معلومات لاسته راوړو. په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځېدلې وي. نو درنو زده کوونکو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسې ټول مهربان او لري رب سپارم. شو وخت ولري، شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، هیله می اومنی درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. اوه خو مترجمه حاله په خیر رسولی وی. تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شرغلاست وایم. هیله ده چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخره نشي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د امیر محمد اعظم خان، امیر شېر علي خان او د انګریزانو د دویم یرغل په حق لده. نو درځو خپل لومړنی موضوع پیلو چې د امیر محمد اعظم خان د شخصیت په حق لدی. د چې امیر محمد اعظم خان څه ډول شخصیت درلود او د واکمنۍ دوره څه ډول واکمنۍ وه یا څه ډول دوره وه. محمد اعظم خان د امیر عبدالرحمن خان په واسطه سلطنت ته رسیږي او محمد اعظم خان چې وو هغه یو ډیر خودخوا او ځان غوښتونکی شخص و. کله چې دی واک ته ورسېدی، د واک ته رسېدو څخه وروسته د وغوښتل چې عبدالرحمن خان د مرکز څخه لیرې کړي. که څه هم د عبدالرحمن خان په واسطه دی واک ته رسېدلی و، خو بیا هم د خپلې خودخواهي او ځان جاه طلبۍ له امله د عبدالرحمن خان څخه وغوښتل چې د مرکز څخه لیرې سي. د په دغه بهانه د هیواد شمالي برخو ته ولیږي تر څو هلته په بلخ کې امیر شېر علي خان تر څارنې لاندې ونیسي. امیر عبدالرحمن خان سره لدی چې د نه غوښتل د مرکز څخه لیرې سي، خو بیا هم دغه امر ومنه او هغه ولایت ته ولاړي. هلته د ایبک او تشقرغان، سرپل، شبرغان او اقچی خانان او امیران تر څارنې لاندې ونیول. هغه د مرکزی حکومت تابع کړ چې بیا وروسته د میمنې پر خوا باندې ولاړي او هغه ځای هم محاصره کړ. په دې وخت کې امیر شېر علي خان د امیر عبدالرحمن خان د بوختیا څخه په شمالي برخو کې خبريږي. دا چې امیر عبدالرحمن خان شمالي خواته تللی دی او هلته مصروف دی او محمد اعظم خان هم یوازې دی. نو د خپل زوی سردار محمد یعقوب خان سره د کندهار په لور باندې ولاړی او د غزنی پر طرف باندې د پرمختګ وکړي. د کندهار نائب الحكمه چې د محمد اعظم خان زوی و هغه ته ورکړه. محمد اعظم خان چې ځان په خطر کې ولیدي، نو په دې وخت کې عبدالرحمن خان ته خبر ولیږي او عبدالرحمن خان هم د هغه اطاعت وکړ او کابل ته بیرته راننوتی او د محمد اعظم خان په ملکیت سره د غزنی پر خوا باندې ولاړل. چې په 1318 زیږدیز کال کې د ششګاو په سیمه کې د عبدالرحمن خان او د امیر شېر علي خان د لشکر ترمن جګړه پیښیږي. چې په دې جګړه کې عبدالرحمن خان لشکر ماته خوري او امیر شېر علي خان هم په بریالي توګه کابل ته ننوځي. امیر محمد اعظم خان هم ایران ته تښتي او بیا هلته مړ کیږي. امیر عبدالرحمن خان هم د بخارا په لور باندې شاتګ کوي او د روسیې حکومت ته پناه وړي، چې د روسیې حکومت هم د هغه هرکلی کوي. امیر محمد اعظم خان بیا د خپل واکمنۍ د خپل سلطنت په دغه ډیر لند وخت کې د وزیر جمال الدین افغان په مرسته ډیر شمیر عرفانی او عمراني پلانونه عملی کوي. چې دغه د ډلې څخه یو هم د افغانستان لومړنۍ مجله چې د کابل په نامه یادیږي هغه خپره شوه، چې دا د امیر محمد اعظم خان د سلطنت دوره وه. راځو دا چې امیر شېر علي خان د دویم ځل سلطنت څه ډول و. دا چې امیر شېر علي خان په 1318 زیږدیز کال په پای کې د ششګاو په سیمه کې د امیر محمد اعظم خان او عبدالرحمن خان د ماتې څخه وروسته کابل ته راننوځي. نو بیا دی چې کله کابل ته راغلي پر تخت باندې کښېني او خپل امیر شېر علي خان چې هغه یو ډیر پوه او هیواد پالونکی پاچا و، دی په افغانستان کې د نوي تمدن د رامنځته کوونکي په نامه پیژندل کیږي. په 1318 زیږدیز کال کې د برتانوي هند څخه د لیدنه وکړه. یعنې په دغه کال کې دی برتانیا ته ولاړی، د برتانوي هند ته ولاړی او د برتانوي هند هیواد یې ولیدی. د هغه مینه د لویدیز تمدن او د ټکنالوژي په برخه کې ډیره سوله او دغه مینه د امیر شېر علي خان دی ته وهڅوي چې په یو شمېر کورني اصلاحاتو باندې د لاس پورې کې او د افغانستان سیاسي یووالي ته یو نوی رنګ او څېره ورکړي. دا چې امیر شېر علي خان د افغانستان کې د نوې تمدن درامست کوون کې په نامه نمول کیږي یا پیژندل کیږي، دا چې د نوې تمدن درامست کی راځو تا غو نوې تمدن پیژنو چې د نوې تمدن څه ډول تمدن وو. امیر شېر علي خان د لوی مدنیت بنسټ ایښودن کې او د هیواد د فرهنګي او صنعتي حالت بدلون کې پیژندل سوی، دا چې د یو لوی مدنیت بنسټ کې شو دی او د هیواد فرهنګي او صنعتي حالت یې سم کړي یا په دغه برخه کې بدلون راوستي. د اروپا د صنعتي انقلاب سره سم په افغانستان کې هم د اصلاحاتو لپاره لاره هواره سوه، دا چې موږ په تېرو لوستونو کې د اروپا د صنعتي انقلاب په هکله ویلي وو. همدغه انقلاب سره سم د افغانستان په افغانستان کې هم د اصلاحاتو لپاره لاره هواره سوه او د دې لارې څخه مخکښانو هم د دغه لارې د مخکښانو څخه یو هم سید جمال الدین افغان و چې د هیواد د عصري کولو لپاره تګلارې شروع کړې او امیر شېر علي خان د خپلواکۍ د ساتلو لپاره هم د پردیو د حملې د مخنیوي لپاره سل کسیزه لشکر جوړ کړ او هغه بیا په اته پوځي مرکزونو باندې وویشل تر څو د خپلواکۍ ساتنه وکړي او څوک باندې حمله ونه کړي. د دې ترڅنګ په دغه وخت کې د شمس النهار جریده خپره کړه او چاپخونې هم هیواد ته راوړلې. د توپونو او ټوپکو جوړولو لپاره یې کارخانې جوړې کړې. د دې ترڅنګ لومړنۍ ټولنیز ښوونځي یې خلاص کړه چې هغه ښوونځي ملکي او پوځي څانګې درلودې. په دې خوځښ سره د پوهنې د کچې د راټیټېدو مخنیوی یې وکړ چې دا هغه څه وه چې په بالکل ډول سره یو لوی مدنیت رامنځته سو او امیر علی خان ته د لوی مدنیت بنسټ ایښودونکي او د هیواد فرهنګي او صنعتي بدلونکي ویل صنعتي وزي بدلونکي ویل. د دې ترڅنګ د پوستخانې هم جوړې کړې چې د کابل په اوسنۍ شیرپور کې د پوځیانو لپاره د نوي ښار بنسټ کې شو. د مالیاتو ورکولو د وجې څخه په نقدو باندې بدل شول. همدارنګه د عدالت د رامنځته کولو لپاره په ځینو اقداماتو باندې لاس پورې کړ. ظالمانه او چپاولګر هغه حاکمان چې وه هغه یې د منځه یوړل. د هیواد اداري تشکیلات ته یې یو نوی جوړښت یا یو نوی بڼه ورکړه او د افغانستان لومړنۍ کابینه یې هم د وخت صدراعظم سید نور محمد شاه په مشرتابه سره یې جوړه کړه، یعنې په پشري سره د افغانستان لومړنۍ کابینه جوړه کړه. او هغه مخالفتونه چې د هیواد په شاوخوا کې موجود و هغه هم د منځه یوړل او وروسته یې وغوښتل چې انګریزان د خپل دولت پیژندنې ته اړ کړي، دا چې انګریزان د دوی دولت خپلواک دولت وپیژني. انګریزانو هم د دوستي شرایط د خپل استعماري مقصدونو لپاره طرح کړل. هغوی به دا هیله درلوده چې خپل استازي په کابل، کندهار او هرات کې د تل لپاره پاتې کړي چې بیا د روسانو حرکت د نږدې څخه وڅاري، یعنی د دې لپاره چې د روسانو حرکت د نږدې څخه وڅاري او تعقیب یې کړي. نو دې دا پلان دغه هیله درلوده یا دا پلان یې درلودي چې خپل استازي د تل لپاره په کابل، کندهار او هرات کې هلته استوګن کړي او هلته اوسېږي. سربېره پر دې هم وغوښتل چې امیر دې کار ته مجبور کړي چې هغه د انګریزانو دولت د خپل ځان ملاتړی ومني او امیر شېر علي خان د دوی دغه غرض یا دغه د فکرونو دغه کم غرض چې دوی درلودې دغه څخه ډک فکرونو ته هیڅ ارزښت ورنه کړ او د انګریزانو په ځواب کې وویل چې زه د افغانستان خاورې ته ستاسو د سیاسي او پوځي استاذ پر اتک سره اعتماد نه لرم او د دې طرحې په پلمه به زما پر هیواد باندې تاسو یو ورځ حمله وکړي. امیر شېر علي خان هم د انګریزانو سره په معمولي ډول خپلې اړیکې وساتلې. د روسیې سره په منځنۍ اسیا کې د پرمختګ په تمه و او د افغانستان د نږدې کېدو او وضع کړکېچنه کړه او د افغانستان او انګلیس دویمې جګړې پلمه هم په دې وخت کې برابره سوه. هغه څه چې د دې جګړې اورته ډېر قوت ورکړي، دغه جګړه نوره هم پسې قوي کړله. هغه د شېر علي خان د خوا د ولی عهد په دوکه د خپل کومکي زوی د خپل کمکي زوی شهزاده عبدالله ټاکنه و چې دې موضوع شهزاده یعقوب خان ډیر خوابدی کوي. نو د بلواګانو سرغړونو باندې شروع وکړه او د امیر شېر علي خان دغه سرغړونی آرامي کړلې. انګریزانو بیا د یوې خوا د دې موضوع څخه ګټه واخیستل او د بلې خوا د روسانه د پرمختګ منځنی اسیا ته په تېره بیا د هغې خوا څخه د خپوي او هغه مروی نیولو د انګریزانو د پاملرنه د افغانستان پر خوا باندې ډېره کړه. هغوی په خپل وار سره بلوچستان چې هغه د افغانستان یوه برخه وه په لاس کې راوړل، چې دې د امیر چې دغه تېری یا دغه عمله د امیر کرکه نوره هم د انګریزانو په وړاندې ډېره کړه او په دې توګه پر افغانستان باندې د انګریزانو دویم یرغل پیلیږي او انګریزان د دوهم ځل لپاره پر افغانستان باندې حمله کوي. د افغانستان پر افغانستان باندې یا د افغانستان پر خاوره باندې د انګریزانو دویم یرغل د تیری څخه یا دغه حمله څخه د مخه امیر شېر علي خان یو هیئت د سید نور محمد شاه په مشرۍ باندې د پېښور کانفرنس ته واستوي. خو د پېښور په کانفرنس کې د صدر اعظم سید نور محمد شاه اوږدې مذاکرې سرته ونه رسېدلې، یعنی کومه مذاکره ونه سوه. خپله صدر اعظم هم د کانفرنس په جریان کې دینه جوړه سو او په پېښور کې مړ سو، چې په دې وخت کې روسیې یو سفیر چې هغه جنرال ستلاتوف نومېده کابل ته واستوي او د دې سفیر راتګ د هند سیاستوال چې هغه ډېر خوابدي کړه او ډېر یې پریشانه کړه. د برتانوي هند چارواکو د خپلو ګټو د خوندي ساتلو لپاره هم یوازنۍ لار پر افغانستان باندې حمله وبلل او دوی د دویم ځل لپاره به دغه کار باندې لاس پورې کړ چې د دویم ځل لپاره پر افغانستان باندې حمله وکړي. امیر شېر علي خان د ډېر خپګان په حالت کې کابل پریښو دی او د روس د مرستې په تمه باندې دی. مزار شریف ته ولاړې په هغه ځای کې د 50 کلونو په عمر په 399 زیږدیز کال کې د ناروغۍ له امله د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د ده د مړینې څخه وروسته که په کابل کې حالات خراب سو له هیواد او خلک په یوه سیاسي تشه کې پاتې سول. انګریزان او د هیواد دښمنان هم ډېر پرمختګ وکړي ځکه دوی د دویم ځل لپاره پر افغانستان باندې حمله وکړه او امیر شېر علي خان هم کابل پریښو دی. په دې وخت کې ځینې سردارانو لکه شهزاده محمد یعقوب خان د پاچا په توګه وګمارل سو. د امیر محمد یعقوب خان واکمني امیر محمد یعقوب خان په داسې حال کې پاچاهي ته ورسېدی چې د انګریزانو لشکر په اصلي وسایلو باندې یا په اصلي وسلو باندې سنبال و او افغانستان یې د یرغل په پای کې په پایله کې تر خپل ولکې لاندې راوستي. د ګندمک ته چې هغه د انګریزي لشکر ځای و هلته بوتلی او د ګندمک تړون یې په 1399 کال کې د مې په شپږشتمه نیټه د انګریزانو سره لاسلیک کړ. د ګندمک تړون په داسې حال کې هم لاسلیک شو چې په ټول هیواد کې ګډوډي شروع و او امیر محمد یعقوب خان هم د کابل په ښار کې د نور کسانو تر سیوري لاندې اوسېده. هغه په ټول هیواد کې د پاچا په توګه پېژندل سوی نه و نو له دې امله دغه تړون هم هیڅ ارزښت نه درلودي. د همدې تړون په بنسټ خیبر، کورما، پیشین او سیالکور د افغانستان څخه جلا او د برتانوي هند یو برخه وګرځېدل او همدارنګه په افغانستان کې سیاسي خپلواکي هم د خطر سره مخامخ سو. انګریزان یو کس چې هغه د سر لیوس کیوناري په نامه یادېده د ګندمک د تړون د لاسلیک کولو پر مهال د انګریزانو نماینده وټاکه او نمایندګي یې کاوه. په کابل کې د انګریزانو د استازي په توګه وټاکل او د افغانستان په مهمو شهرونو کې د ځای پر ځای سو. د افغانستان خلک هم په دې وخت د زینو یرغلګرو په وړاندې پاتسون وکړ او په همدې توګه یو ځل بیا د افغانستان د نیولو په هکله د یرغلګلو هغه فتنه چې وه هغه د منځه ولاړل. د مجاهدینو مخکشانو لکه محمد جان خان، وردک، ملا مشق عالم، صاحب جان ترکی، سردار محمد ایوب خان، محمد عثمان خان صافی او نور هم په بیلابیل سیمو باندې په تیری کولکو باندې حمله وکړه او د هغو د جګړو د ډلې څخه یو هم چې د انګریزانو لشکر یې ډېر خفه کړ هغه د میوند جګړه وه، چې په دې جګړه کې د افغاني ځواکونو مشري چې وه هغه د امیر شېر علي خان د زوی سردار محمد ایوب خان په غاړه وه، چې په 1300 زیږدیز کال کې د جولای په وشتمه نیټه باندې د میوند په میدان کې یو جګړه پیښه شوه چې د مبارزینو په بریا او د انګریزانو په ماتې سره دغه جګړه پای ته ورسېدل. په دې جګړه کې د انګریزانو حکومت په هند کې ولرزید او د افغانانو ښځو هم برخه پکې اخیستې وه. پیغلې ملالۍ د میوند د جګړې په ډګر کې هم د ملي لشکر د هغه شهید شوی بیرغچی پر ځای باندې ملي بیرغ راپورته کوي او لنډۍ ویل چې د افغاني لشکر وینه په جوش راوسته، چې لنډۍ هم په دې ډول وچې په میوند کې شهید نسوي خدای جلالی ویننګی ته دې ساتنه. د کابل خلکو د پاتسون په دغه پایله کې د شیرپور په سیمه کې د انګریزانو قواوې کلابندې کړلې او دغه جګړه هم د پاتل کوونکو لخوا وګټل سو. همدارنګ عبدالرحمن خان چاري کار تر ورسېدي انګریزانو هم خپل ځان په تنگسیا کې ولید او د مجبوریت له امله یې د هغه هرکلی وکړ او په دې توګه جنرال رابرټس کابل پرېښود او امیر عبدالرحمن خان په کابل کې واک ته ورسېدي. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس تر بیا درسه پورې چې د یوې نیمې ورځې پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږي. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شې چای
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. هیله می امید درنو زده کوونکو هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ او ژوند چاري به مو تر دې مهاله ښه پرمخ ځي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخرنې شي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د مکه مکرمه د فتح په حق لده. په دې لوست کې به موږ تاسو وپوهیږو چې مکه مکرمه څه ډول فتح کیږي. د مکه خلکو د هغه د تړون لمخي چې هغه د هجرت په شپږم کال کې د مسلمانانو سره تړلی وو، د هغه تړون د مخې شاید خزائی د قبیلې سره چې هغه د مسلمانانو سره هم تړون کړی وو جګړه نه وای کړې او مسلمانانو هم باید د مکه خلک او د هغه د تړون کوونکو مزاحمت نه وای کړی. او په دغه وخت کې بیا بنی بکر د قریشو په مرسته باندې د بنی خزاعه څو تنه خلک ووژل او د همدغه عمله بیا بنی خزاعه د مسلمانانو څخه د مرستې او ملاتړ غوښتونکي سو. او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په دې باندې پوه سو چې قریشو د سولې تړون مات کړی دی او په دې توګه سره بیا لسره کسیز لشکر جوړ کړي او د مکه په طرف باندې روان سول. ان د هغه تړون د مخې چې دغه د مکه او د مسلمانانو د خلکو ترمنځ دغه تړون سوی وو، مسلمانانو سره دوی باید جګړه نه وای کړې او مسلمانانو هم باید د مکه خلکو ته مزاحمت نه وای کړی. مګر په دې وخت کې بیا د بنی بکر د قریشو په کومک سره د بنی خزاعه څو تنه ووژل او محمد صلی الله علیه و علیه وسلم په دې باندې پوه سو چې قریشو دغه تړون مات کړی دی ځکه دلته څو تنه وژلی و. نو بیا په دغه توګه سره دلته یو لزر کسیزه لشکر جوړ سو او دی د مکه په طرف باندې ولاړن. کله چې د مکه خلک دغه پیش څخه خبر سول، بیا دی ورخطا سول. ابو سفیان او د قریشو زیاتره مشران هم رسول اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم ته تسلیم سول او حضرت محمد صلی الله علیه و سلم په هغه باندې مهرباني وکړه او هغه د خپل حمایت لاندې ونیول. د دې سربېره داسې امتیازات هم ابو سفیان او نورو ته ورکړل چې اصلا هغوی دا فکر نه کوي. او حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هم وفرمایل هر هغه څوک چې کعبې شریفې ته او یا هم د ابو سفیان کور ته پناه یوسي او یا په خپلو کورونو کې پاتې سي او تر خپل شا د خپل کور دروازې وتړي، نو دوی به په امن کې. چې په دې لړ کې بیا کومه مهمه جګړه پېښ نه شوه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم مکه ته د ننوتلو وروسته اول طواف کوي، بیا د مکه شاوخوا درې سوه اوش په بوتان د منځ یوړل او وروسته بیا کعبې شریفې ته ننوتي، دوه رکعات لمونځ ادا کوي او د لمانځه څخه وروسته بیا د کعبې شریفې په دروازه کې ودرېدي. قریش منتظر و چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم څه کوي. بیا د هغه د خبرو د جملې څخه چې د خدای جل جلاله رسول کړي وي په دغه وخت کې وای دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ویل چې ای قریش تاسو څه ګمان کوي چې زه به تاسو په وړاندې څه وکم؟ قریش ویل چې یوازې خیر او شیګنه ته مهربان ورور او مهربان وراره، نن زه هغه څه تاسو ته وایم چې یوسف علی السلام په خوا خپل اورونه ته ویلی وو. نن تاسو ته سزا نسته، تاسو ټول آزاد یاست. اور سره دی چې اعلانه د مکه خواته مکه خلکو ته داسې خوشور په برخه سو لکه اوس چې نوې زیږېدلې وي. ورسته خلک په صفا کې سره راټول سول. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ته بیعت وکړي او رسول الله صلی الله علیه و سلم د صفا په غره کې کښېناست او د هغه بیعت یې د الهي فرامینو څخه د اطاعت بنسټ ومنه. دلته د هنین غزوې ترازو د هنین غزا د مکې د فتح څخه ورسته، یعنی کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مکې شریف ته راغلی، مکه فتح کړه، نو حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د دغه فتح څخه ورسته د مسلمانانو باندې اړوند چارې د تنظیم او ترتیب په مخه باندې 15 ورځې په مکه کې پاتې سول، تر څو د مسلمانانو هغه کوم کارونه یا کوم چارې چې دی هغه ترتیب او تنظیم کړي. چې په دغه وخت کې به خبر ورسېدی چې د هوازن قبیله د مالک بن عوف په مشرۍ باندې د ثقيف د قبیله سره
د ثقيف د قبيله په کومک سره جنگ ته مد سوي دي د خپل شزي مشمان او مالونه هم د جګړې میدان ته راوړي دي او تر څو د هغوی پښتون سره د دوی د جګړې انګیزه نور هم قوي سي او ماته و نه مني. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د 2000 تن اصحاب سره چې 2000 تن یې د نیمه په اسلام باندې مشرف سوي و د هغو د منځوړل لپاره یا د هغو د لمنځوړل په مخه هدف باندې ولاړل. کله چې دغه لشکر د هنین تنګي ته ورسېدی نو دشمن په کمین کې ناستو د هوازن جګړه مارانو هم نصاب په مسلمانانو باندې حمله وکړه. مسلمانان د دې یوې ناڅاپي حمله له امله د ماتې سره مخامخ شول چې محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د لشکر ترشا تشریف درلودي او حضرت عباس رضی الله عنه ته وویل چې ته په لوړ ژغ سره مسلمانان جهاد ته راوبله. د دې جګړې د ورېدو لامل بیا مسلمانان یو ځل بیا سره راټول سول او پر کفار باندې حمله وکړه چې د دې عمل بیا په دې وخت کې د دشمن خپل شیزي مالونه او اولادونه ځای پر ځای باندې پریښول او خپل تیشته ته ارسول او خپل پښې سپکې کړلې. مالک د هوازن د قبیله مشر طائف ته وتشتیدی او طائف هم د مسلمانانو د خوا باندې د خوا څخه کلابان یې محاصره سو. ورسته څه وخت بیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم دغه محاصره د دوام څخه لاس واخیستی او مکه ته ولاړی. د څه وخت ورسته د هوازن خلکو هم د مخالفت څخه لاس واخیستی او دوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ته تسلیم سول او ایمان یې راوړی. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلام هم هغه ټول غنیمتونه چې د هنین په جګړه کې د هغه څخه لاس تر وړي و هغه ټول برته ورکړل او په دې ډول سره دغه جګړه پایته ورسېده. رازور پسې د تبوک غزوه ته چې د هجرت په نهم کال کې پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلام ته خبر ورسېد چې د روم امپراتوري 300 زره کسیز لشکر جوړ کړی دی او د اسلامي دولت لمنځلو وړلو لپاره دوی آماده دي. ځکه د هجرت په نهم کال د رجب په میاشت کې بیا 10000 کسیز لشکر د حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلام په مشر سره د غشار تور روان سو. کله چې د غشار ته ورسېدل رومیان وبېریدل او د مقابلې جرأت یې نه درلودي. بیا دوی هرې خوا ته سره خپارس ول. د اسلام لشکر هم په د غشار کې شل ورځې تیر کړلې او د دې عمل چې دشمن جګړې ته حاضر نه سو اسلامي لشکر هم بیرته مدینې ته استانه سو او په دې ډول سره بریا اسلامي لشکر تور په برخه سو. د زو هجرت الوداع د لسم هجری کال د ذوالقعده په 15مه نیټه باندې د دوشنبه په ورځ د مبشین د لمانځه څخه ورسته د حج د مراسمو د ادا کولو په مخه باندې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم سره د اصحاب سره چې تقریبا د اغوش میر د ضرورتونو څخه ډیر وو د مکه مکرمه په طرف باندې روان سول او دغه سفر لومړنی شپه په زوال حلیفه کې تیر کړ. د اورځي احرامونه وتړل. د اتو ورځو سفر څخه ورسته بیا مکه مکرمه ته ورسېدل. د الله جل جلاله د کور طواف وکړ. د صفا او مروه مراسم هم پایته ورسول او بیا د مکه په لوړه حجون ته نږدې هلته ځای پر ځای سول او د ذوالحجې په اتمه ورځ باندې بیا مناته سفر شروع کړ. شپه هم هلته تیر کړ. د ذوالحجې په نهمه ورځ باندې بیا د لمر د ختلو څخه ورسته د عرفات په طرف باندې روان سول او په دغه ځای کې حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم داسې هر ارخیزه او ارزښناک وینا وکړه چې مورخین هغه وینا د غوره نړیوال او اسلامي اساسي قانون بولي. چې د دغه وینا ځینې مهمې ټکي داسې دي چې اي خلکو خبرې واوري د هغو څخه اطاعت وکړي. شای په دې باندې زبریالی نسم چې راتلونکي کال ستاسو سره اوسم. تاسو د یو بل مال مخوري او د وینې تویول پر تاسو باندې حرام دي. د جاهلیت د محال ټولې چارې منع دي. د شزو په اړه د خدای جل جلاله څخه وپیریږي. شزو پر تاسو او تاسو پر شزو باندې حقونه لري. هغه څه چې ما تاسو ته پریښي دي هغه پر هغه باندې منګولي ورګوي او تاسو به هیڅ وخت ګمراه نسی. او هغه د الله جل جلاله د کتاب او زما د سنت څخه عبارت دي. یعنی تاسو پر همدغه لار باندې ولاړ سي نو تاسو به هیڅ وخت نه ګمراه کیږي. یوازې د یو الله جل جلاله عبادت وکي. 15 وخت المنز وکي. روزه ونیسي او په خوشي سره د خپل مالونو زکات ورکي. د بیت الله حج وکي او د اوامرو اطاعت وکي نو تاسو به جنت ته داخل سي. زما په اړه به تاسو څخه پوښتنه وسي او تاسو ځواب زما په اړه داوي چې اصحابو ویل موږ گواهی ورکو یا شاهدی ورکو چې تاسو موږ ته الهي احکام را ورسول او زموږ خیر مو وغوښته هغه مو ولته او حق مو ادا کړي. بیا وفرمایل چې ایسه پاکه
خدای تاسو شاهد ووسی په لسم ورځ په منا کې بیا د یو وینا په لړکی وو فرمایل چې آی ما د الله جل جلاله احکام تاسو ته ورسول اصحاب ویل چې هو بیا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمایل چې ای لوی خدای ته شاهد ووسی بیا عزت کړ چې حاضر خلک دی دغه خبره غیب خلکو ته ورس یعنی هغه کسان چې دلته شتون لري هغه دا خبره دی هغه خلکو ته ورسوي چې هغه دلته شتون نه لري د ذوالحجې په دلسمه نیټه بیا د مناسخه بیت الله شریف ته ولاړل او د طواف او د خدای پامانی څخه وروسته د مدینه په لور روان شول رضو د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم رحلت نبی کریم صلی الله علیه و سلم د هجرۃ الوداع څخه مدینه منوره ته د رستنې دوه څخه څو وخت وروسته بیا د سر درد یا د سر خوږی په ناروغي باندې اخته سو او د جوړېدو څخه وروسته بیا په داسې حال کې چې د مبارک سر تړلی وو د جمعات تشریف راوړ لومړی د احد د شهیدانو په حق کې دعا وکړه او سپارښتنه وکړه چې د انصارو درناوی کوي او د هغوی د شهیدانو یادونه وکړه بیا به فرمایل چې الله جل جلاله هو د خپل بندگانو څخه یو بنده وټاکه چې د دنیا او آخرت څخه یو غوړه کی او هغه آخرت غوړه کړ د دې خبرې په اوریدو سره ابو بکر صدیق رضی الله عنه وجلل او ویل خپل مور او پلار هم ستا څخه قربانوم خلکو د ابو بکر صدیق رضی الله عنه په دغه حالت باندې دی تعجب وکړي چې هغه ولې ژاړي او دی ولې داسې خبرې کوي خو د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د رحلت څخه ورسته بیا د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه د خبرو په مفهوم او زړه نرمي خلکو ته څرګند شو او محمد صلی الله علیه و سلم هم د خبرو مفهوم یې ډیر ژر درکړی وو نبی کریم صلی الله علیه و سلم ویل چې ابو بکر آرام او حضرت محمد صلی الله علیه و سلم خپل خبرو ته دوام ورکړي او وی فرمایل چې د ابو بکر د دروازې څخه پرته ټول هغه دروازې دي چې د مسجد په لور باندې خلاص وي هغه دی وټړل سي او د هم زیاته کړ چې زنه په هیجم چې د ابو بکر د رفاقت په نسبت پر ما باندې بل څوک ډیر حق لري او ک ما وک ولې سوای چې درجه د بندگانو څخه د خلیل په توګه یو څوک وټه کم یقینا چې هغه به داغه شخص ابو بکر وي خو بیا هم زموږ ترمنځ دوستي او ورورولي ټینګ ده تر هغه وخت پورې چې موږ ټول د الله جل جلاله په وړاندې مخکې شو او دای هم ویل چې د خدای لاندې پورې يهود او نصاراو باندې وي چې د خپل پیغمبرانو د قبرونو څخه عبادت ځایونه جوړ کړي او زما د قبر څخه تاسو بوت زما د قبر څخه بوت ما جوړوي د دې ترڅنګ ویل چې کڅوک می وهلی وی یا می بده خبر ورته کړی وی خپل غټ دی واخلی او ک د چا پور وړی دی یم هاو هغه پر ما حق لري نو هغه خوشاله سي د اصحاب څخه یو تن ویل چې پر تاسو باندې درې درهم پور لرم نو نبی صلی الله علیه وسلم حضرت فضل بن عباس رضی الله عنه ته امر وکړي چې دغه مبلغ دی ورکي د رحلت څخه څلور ورځې وړاندې په داسې حال کې چې د ناروغي زیاته سوي په جمعه کې حاضرینو ته ویل چې په مناسب وخت کې د يهود نصارا او مشرکین د جزيرة العرب څخه وایستل سي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پنځم به ورځې تر ماښام پورې د مسلمانانو امامت ته ادامه ورکړه مګر وینې سوې کولای چې د ماخستان د لبنځل لپاره جماعت ته ولاړ سي ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته امر وکړي چې امامت وکړي او د همدغه عمل بیا د ماخستان څخه ورسته د محمد صلی الله علیه وسلم ته رحلت پورې ابو بکر صدیق رضی الله عنه د اولس المنذنه امامت وکړي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رحلت څخه وړاندې خپل غلامان آزاد کړل او دینار چې په کور کې دلو د هغه خیرات کړل او خپل جنگی وسلې هم مسلمانانو ته وروبخښل رسول الله صلی الله علیه و سلم د هجرت په یو لسم کال کې د ربیع الاول په 12 نیټه باندې د دوشنبه د ورځې د غرمې پر مهال باندې د درش په تکالو په عمر باندې د دې نړۍ څخه مخه شو کړل نو درنه زکونکو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي او ګټه به موږ څخه اخیستې وي د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو تر اتلن کې درس پوری چې به هم دې بلې او نیو موضوع سره ستاسو تر نه حضور ته حاضرې جو تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم وقت ولری شه چری